ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار علی محمود سلامونه ونې کی هلی و منی په خبرته د یو افغان پلاوی سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال موضوعات مهم راوړي دي خو اول خبرونه د ګل ایاز نه
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره ملاقاتونه کړي د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی او ترکیه وای روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په نوم په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزه فوجي همکاري خبري کړي دي د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په نوم په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولي په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبري کړي دي او دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي ګامونو په ښه کولو سلا شوې دي تر دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال رایت شریف د کابل سفر کړی وو چې پکې پریکړه وشوه چې د دوړو غاړو فوجي چارواکي به د همکارۍ په اړه غونډه کوي د افغان فوجي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو په چارسده کې پر بچخان پوهنتون برید وکړو چې د پاکستان فوج په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو خو افغان حکومت دا خبره بې اساسه بللې وه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شوو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي د بوکتی په خبره د یادې ډلې مخکینی مشر ډاکټر النظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله که څوم ډاکټر اعلی نظر په دې وروستو کې په یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوې ناسمې بللي چې ویلي وو ډاکټر نظر وژل شوی دی خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیو یې زړه به او اوس هم په دې باورې دی چې ډاکټر اعلی نظر وژل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید لکبله د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلی دی پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصور له منځه وړلو ته ژمن دی نوموړي ویل چې په پټانکوټ پیښه به وڅېړي او که چېرې په دې برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې وي نو د هغې ډلې پر ضد به کاروایي وکړي وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومو مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړو چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای په هغه هیواد کې هر کال د زورو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یادې ادارې مشر زور یوسف تیر مازیګر له مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی
زمونږ د ادارې په کلنی رپورټ کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې همداسې خوا او شازر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې د تیرو شاوخوا پنځه شپږو کالو راهیسې هر کال د زرو په خوا او شا کې وي
زور یوسف زیاته کړه چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې په پنجاب او سند صوبو کې مخې ته راځي د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شو د کونړ د امنیه قومندان مل پاسوال سید حبیب سید خیل په وینا د پیښه پرون د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د سرکانو امنیتي ځواکونو غوښتل چې د نو آباد په سرحدي سیمه کې پر یوې غونډۍ پوسټه جوړ کړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له لرې کنټرول کېدونکي ماین پرې وچاودل شو سید خیل وای په دې پیښه کې دوه تنه پولیسواله وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال اړیتو ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي فیصل وی چې اجرائیه رئیس به همدا راز د په هندستان کې د افغانستان او د هندستان ترمن دوه تړونونه هم لاسلیک کړي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د ترکیې د بارنو چارو وزارت وایي روستو له هغې چې د جنورۍ په 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړي. د ترکیې د بارنو چارو وزارت لخوا پون په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې اس یو سلور دیش جنگي جټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبه کې د پرله پسې خبرداري باوجود د هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د ماسکو او انقره ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. روسي دغه اقدام په اعتراض کې په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې لکبل یې په ترکیه کې د صادراتو تهګري په برخه کې تاثیرات زیات شول. او روسي خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ته تبه لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته ځي چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپینه ماڼۍ وویل اوباما به د فروری په 3 نیټه د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا هم وکړي. ولسمشر به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت په ټینګار وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. آیا د ترهګرۍ پر ضد نظریاتي جنگ ګټل کېدی شي؟
جری ته برازو جماعت ته برازو سوچ شي زماده کلی خان او زماده جری او زماده جماعت مولا आवाज مين څه کړي دا څنګه بدل نظریاتي قرباني ولې ګراني؟
صوبای حکومت د استادانو پر ضد ولې اف آی آر نه کټکوي؟
دا دې خپل ناکافه تور د پاره دا وحربي استعمالي کړل پرنسپلانو خلاف پارچه کړی کړ استادانو پر ضد خلاف پارچه کړی
او د ځوانانو لپاره د قرضې سکیم په اړه ظلمي څه نظر لري؟
پکارے جو کم از کم چھ 5 لاکھ نہ 10 لاکھ روپے پورشی چھ سرکاری یا ملک یا دین پاکستان نے بھی چپرائز آسان بھی
او دو کرم قبیلی سمینا بے کورشی بھی خلق اس ہم دا مالی ستونز سرا مختی
اچھا چھ گرامبار دے سبوتا چھ تے فیزور مش ہوتا فیزور نشتا چھ دیر کوما یو نیم کال براش ہو اگے نہ دے ور کرے چھ کہ نہ دے ور کرے چھ گرامبار دے ور کرے
دنڑے حال ہم لرو د مشال تر سنگو سی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستل او هم اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو غړای په غړای خبر شي، مونږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شي. ورو ده د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د افغان پوز یو اته کسیزه پلاوی په پیښور کې د پاکستانی پوز لزینو مشرانو سره کتلی او په دوه اړخیزو پوځي همکارو او همدارج د پاک افغان پولی په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړه غاړې د پوځي همکارۍ په پراختیا او د پولی په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پوز یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوز لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلی او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاري خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوز یو تکسیس پلاوی په پیښور کې د پاکستانی پوز له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولي پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولي په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوز دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړې ده چې پریکړه د تیر کال دسمبر په 20مه نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال شوی و. د دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خوا ته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په 20مه د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خوناړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریکي طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په باچا خان پوهنتون تربید وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې له منځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي؟ پر دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په پاکستان کې د ټولنیزو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګری په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانیې وایو چې باغې کې د دغه خارجه پالیسی راځي، باغې کې د شخصي ملیشه استعمال راځي، په هغه کې دلته چې کوم انتهاګر بیانیې د هغه بدلول راځي، هغه انتهاګر بیانیې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسيټي کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سغدریزۍ بیانیه چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. د په خبره د سغدریزۍ دغه بیانیه پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپیګنډا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسټي د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو ارزي ګټو لپاره په پښتنه ټولنه کې د سغدریزۍ مفکورې خپرولو لپاره جومات او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوي هم یوازې د جومات او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان سلویخ کاله ریاستی پالیسی د لاندې په دې جنگ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جومات کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنگ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتي ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته به راځو، ځمکې ته به راکوزیږو، حجرې ته به راځو، جومات ته به راځو. سوچ چې زما د کلي خان او زما د حجرې او زما د جومات مولا آواز نیم چت کړي دا څنګه بتل نظریاتي طور باندې ولې ګراني.
خو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدریزۍ د مخنیوي په هدف خپل بیانیه بدله کړي.
داسې ده کنه چې بدلول یې څه کنه غواړي چې شاید چې د ډېر وخت نه د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کوم مائنډ سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغه کې عجیب د سیمې په ملکونو کې دی یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی او ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی، لکه هند سره دشمنۍ تصور. بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل استراتیجیکی او معاشي مفادات حاصلول، ځکه دا بیانیه بدلول نه غواړي تر اوسه د بدلول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوي هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډېر په اسانه او لږ وخت کې بدلی دی شي. کچری پوزي استابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیه په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدریزۍ هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي. خدا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومې مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټان کوټ کې د هند هوایي ځواک پر جګړې برید وکړ چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې نصر د له منځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي که چیرې د هند په پټان کوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شي وي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر او بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پولې ته نږدې په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون څو تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد ډلې وسلوالو کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټان کوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پر مخ روانې وي خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړېږي چې که چېرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاوره پورې اړه ولري نو داغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شوه چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرتارانو به په روانه میاشت کې سره وګوري خو په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستاني چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرتارانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دن کو دلتا تھا اس تا یو اعلان کول غوارم چے دا محال دا مشال ریڈیو شپک سوا او یہ ویش چې کومې سپیدی نو هغه د ټکنیکی وجوهاتو په بنا باندې کار نه کوي. تاسو موږ د خبرونه په 2013 1450 1390 او 15000 کلو هات سره باندې اوریدئ شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په پورته کولو په لړ مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلې وایي سکولونو ته امنیت ورکول له حکومت کار دی نه چې د استادانو. په دې اړه باندې فرخنده اسد دا تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سبان دی اوسه اسکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت ښه نه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په 6 د 400 پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې 21 تنه ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغه لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړ کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دی. د خپل ناکامۍ په تور لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کټ کړي کړ د استادانو پرچه خلاف پارچه کټ کړي کله کله پارچه کټ دا کار دی. آپ ایسی بھی سو دا
ګوند تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټه غړی شاه فیصل خان وای حکومت وا په دې اړه منصوبه بندی کوي خو د سکول انتظامیا کولای شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصد لپاره استعمال کړي.
دیکھیے جی دا سکولوں تو خو گورنمنٹ الریڈی دا پی ٹی سی فنڈ اور کہیں کہ نا نو آگے کے بدا کم شہن ہوئی لگا سیکورٹی رقشو دا کیمرے وغیرہ سے یا مثال گارڈ وغیرہ دا خوب آگے کے ارینج کی اگر خود رکھا نہیں دے رکھا فنڈ خود تو ملے گی سکولوں کا ہر سکول تک فل فل فنڈ پی ٹی سی پہ مت کے دا جی بالکل چیلنج دے بالکل یقینی خبر ہے غلط چیلنج دے حالانکہ لگا سیکورٹی رقم کمی ادارے جی نمو تعلیمی ادارے نو آگے کے ہو لگا وہ ٹیچر کم حضراتی نو آگے
بلخوا د سکولونو استادان وای حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنڈ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وای کچهري دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چوشي اټیک چوشي نو هغه خو هغه چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کار یې ځین چې ګورنمنت څنګه ستو دغه کې سکیورټي تنظیم څنګه ستو او کې ځکه چې باندې چې کوم د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه وي نو کوم فرض کې چوتیانې ورکوم نو کومې پورې به ورکوم لکه موږ هم څه پته خو راته نشته کنه چې کومې پورې به دا حالات ټیکیږي. یا
د صوبی استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلې چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ډېر اسماعیل خان کې د واوا ویلفیئر اسوسیشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. په دې غونډه کې ګډونوال وویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکن نه دی. دغه ټولنې په خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي. نور تفصیل له ډېر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکړي.
دے ہفتے پتے ربرز بس خوتن بال دے ڈیر اسمیل خان پا مطبوعاتی کوٹیک شے دے وانا ویلفیئر ایسوسیشن پا بندوبست دے احمدزئی وزیر کا بالیانو یوا درنا غونڈا وشوا پا غونڈا کشے دے وانا ویلفیئر ایسوسیشن پا آغا لو زلو خبر وشوے چھ پا کمک شے دے سیمی ہر بچی بچائی تا دے سکول تللو اس دکڑے حق ورکڑی جی پا دا غا موکے دے دغی تنظیم صدر فیض اللہ وزیر مشال ریڈیو تاپ دا رنگ و جاگ دا
لیکن دمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راون دائی نو دے دا غی نامشتا دیشتا ریزلٹ راون دائی او پا دا خکول کو انشالا دمیج دیرے دا تعلیمی کامائی پیرا جی
پا غنڈک شے موجود یو ملک دے دغو علو زلو پا دا رنگ لو رنی وکڑا
زم علک امیر ماماد وزیر خوجل خیلی ہو دے ماس انرولمنٹ پروگرام شی شوائی دائی دخ پروگرام تا میش پرشنہ در سر کسی پتا چے دیکھو میں پتا رہ کئی کے بنیادی شای تعلیم دائی چے تعلیم نوی آکو مینا کا ڈیر سو گاٹی آپ کو مینا تارا کی نشکڑے آپ کو مینا غلام دکھ پروگرام مشبرات ملا تاڑ کی چیز قسم قربانی میر بدر درمی آتا مشتا یوری
دلتا موجود جو طالب علم وویل
من محمد عثمان چدا کی ماس انرولمنٹ پروگرام دا دا ڈشا پروگرام دا او پدا کی زخپل دا غڑ چب زیوت نہ زیوت خپل رول ادا کو او چول طالب علم دا بچار دو چب دا کی زیوت نہ زیوت خپل کردار ادا کو لگا دای خپل چگیم پخ خپل کور کی لیا پخ خپل کلی کی وڑی کی وڑکی ور سرا چدا انرول کو بسکولی نہ کی
دا غونڈ ستر ملما او د سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ د ظفر الاسلام خبر ہم وار وے
د علم او د تعلیم بایر ترقی چ دو دا ناممکن دو او پوانا سب ڈویژن کے دا بیڑا د حکومت سرا سرا یو نان پرافٹ ارگنائزیشن وا وہ خوستے دو دا ډیره خوشاین خبر دو چ د خپل بچون چ دی اغا د تعلیم او د علم روشنائی نہ منور کونے کوشش کی لگیا دی دا ډیره د خوشائی خبر دو چ وا وا دا کوشش کوي چ آر یو بچا چ دا اغا چ اوٹ اف سکول دا چ اغا د سکول تر ولی او د علم او د تعلیم روشنائی نہ منور کی
یاد دی وی چ پغونډک ش د احمدزی وزیر قبایلیانو یوش مر مشرانو ملکانو علمانو او طالب علمانو برخه واخستا چکومو بیا ټولو د دغه هلو زلو د بریا او د امن د پاره پر شریکا دو اگانې وغوشته سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بو غو ته ورکو
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارا فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بلاسود کرزی ورکولو پروژې کې قبایلو ته د کرزو ورکولو کار شروع کړي چې ځان له پرې خپل وړوکی کاروبار شروع کړي چارواکي وایي چې دغه پروژې لپاره ټولې 500 میلیونه روپۍ بلې کړې دي خو د قبایلی سیمې ځینې خلک وایي چې دغه کرده کمه ده او باید په دې کې اضافه ورکړل شي په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارا فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د قبایلی سیمو خلکو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د بلا سود قرضې ورکولو پروژه باندې کار روان دی او دې لپاره یې په اولنی پړاو کې خواوشا 500 میلیونه روپۍ بیلې کړي دي دغه اداره وایي تر اوسه یې په باجوړ مومندو او کورمه کې د خپلو مرکزونو نه خلکو ته قرضې ورکول پیل کړي دي او ډېر ژر به د خیبر ایجنسۍ په ګډون په باقی پاتې سیو کې هم د دغه پروژې مرکزونه خلاص شي په دې حکله د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي انډستریز اسیسټنټ مینیجر وسیم خان او رگزی مشال ریډیو توای
د دې د کرایټیریا ټولو د پاره وو ایجنسیانو د پاره ټولو خلکو د پاره جنرال ډیر آسان شرایط دي صرف یو فارم دی چې کوم 200 روپے قیمت دی هغه نه علاوه شناختی کارت دی بس دې نه علاوه موږ نور هیڅ قسمه ګارنټي یا سپانسر یا هیڅ شی نه دی اخی بس ساده به خپل هلته خپل دفتر ته باغوزی او فارم به راخلي او خپل شناختی کارت به ورکړي او دو ته به بیا قرضه ایشو کیږي
دوی زیات کړه عام کسانو لبه 500,000 روپے قرضه او هنر لرونکو کسانو لبه 1,00,000 روپے قرضه ورکولای شي خو بیا د خیبر سیمې او ځوان امیر پردی چې د پیښور پوهنتون زده کوونکی دی وایي دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه وکړی شي
موږ د هغې ستاینه کوو چې یو ښه سکیم دی خو چې کوم اماؤنټ یا کوم پیسې چې دا د نه ورکولو برابر دي پکار چې کم از کم چې 5,00,000 نه 10,00,000 روپۍ پورې شي چې سرکاري یا ملک یا دین به ساين نه وي چې پرایز آسان وي نو زه کوم چې مزدور به پاره پیسې به زیات کی کوم چې داسې یتیمان دی وي به ځان له کوټه شي زنانو کوټه به اضافه کوټه شي
فاټا ډیولپمنٹ اتورټي چارواکو ویل چې دا قرضې دوی هغه غریب خلکو لور کول غواړي چې په لاندې کچا یو وړوکی کاروبار پرې شروع کړي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې دولس نیمې کابل کې دولس دلته د پاک په سټوډیو کې د سهار ات نیمې بجې دي د خبرونو لنډیز د ګولایاز نه
دا افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پون په پیښور کې د پاکستانی فوج لزین مشرانو سره کتلی او په دواړه خیز فوجي همکاریو خبرې کړې دي د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پوله په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې او دواړه غاړي د فوجي همکارۍ په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي دي د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی وایي امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستوب سیمه کې په پرونی وژل شوو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلی دی د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له کبله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف وویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یادې ادارې مشر زوري یوسف تیر مازیګر له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی د کونړ د سر اکانو ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شو د کونړ د امنیت قمندان مل پاسوال سید حبیب سیدخیل په وینا دا پیښه پرون د دغه ولایت په سر اکانو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د افغانستان د ګوند د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن هندوستان ته ځي د ترکیې د بارونو چارو وزارت وایي چې وروسته له هغې د جنوري په 19 نیټه یو روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه دې هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي
ګولیازو چې د خبرونو لنډی دي درته وړاندې کولو او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیستې شوه ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده ځکه چې سرمایه کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړی شي حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشورولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي نو دوی د خپل پټنځایین نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي نو دوی له خپل کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کوم ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فورن د قانون نافذونکو ادارې خبروي نو داسې به ممکن وي چې په ترهګرۍ قابو اوموندل شي جنگ ورسپانه هم خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده ورسپانه کی چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسېږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وې، نو هغه هماغه شان جاري ونه ساتلی شوې. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي، او یو تن ګوند، علاقې او یا ایوي صوبې له د شکایت موقع نه دي ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي، او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابۍ سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې ده او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لاکال پوره نو چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورځپاڼه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 2 لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د 400 پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترګرې ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حمله د کال 2009 تر 2013 کال پورې شپږ سوه 240 ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتداري حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوی یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ شره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابې دودي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمہواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي ایجنډا پر مخبوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نو او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام اوس یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. ترکی وایي د روسي جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حدود خلاف ورزي کړې، خو ماسکو دغه داوه نه مني. په یوه وخت کې ناټو له روس غوښتي چې د دې سازمان هوایي حدود ته احترام وکړي. صادق رښتینی ته موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ترکیه وایي ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حریم تیری کړی. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ اخطار ورکړ او ویل چې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوايي حریم تیری ته دوام ورکړي، نو دا واقعبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي. خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبه په ورځ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې اس یو 4 جنگي جټ الوتکه په روسیه او انګلیسي ژبه د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي اړیم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکارا دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناټو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضايي حریم د تیری مخنیوي وسي. په بیان کې راغلي چې ناټو د ترکیې سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیې پر فضايي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انکارې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیې د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیې کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
دا مشال ریډیو دا اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وايي په غیوات کې هر کال د زورو په شوخوا کې د غیرت په نوم وجنې کیږي. نوموړي وايي د غیرت په نامه د وجنو په مخنیوي کې پاتې راتل د بشري حقوقو نه عملي کېدل دي. زموږ همکار انیس حاجمل له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د غیرت په نامه د وجنو په اړه پوښتلې دي. نو نوموړي وايي
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمون د ادارے پا کلنی رپورٹ کے د ہر کال د غیرت پنامہ د وژن و شمیرے ہمدا سے خواہ شازر راضی او پدے کے د ڈیرے مودینا ہس کمی نہ دراغلی. د غیرت پنامہ د خزو د وژن و داشمیرے د تیرو شاو خواہ پینز شپگو کالو رہی سے ہر کال د زرو پا خواہ شا کی وی. زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے د غیرت پنامہ د وژن و پیخی زیادہ پا کم موسموں کے مخ ترازی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کے دہر اسی مینا دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخے سب کی گی خو داش میرے تا ٹولو زیادے پا پنجاب او سن صوبوں کے مخی ترازی. پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ دیر کم کی گی نو زکا ہم اکثر دا ہا غزائے رپورٹو ننوی. دا غصی بیا دا کبالی سی منا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجن و خبرونا کم رازی او دا غی وجہ حل تا سخت ولنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا. او سومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. خوشمیری د پنجاب او سند نه کمی وي.
پنجاب او سند کابو سند په مخابره نه کم هي مګر بالکل آتی هي رپورٹ.
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشري حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو پاړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي. خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین چې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی. خدا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زمونږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه قتل کیږي. نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي نو وژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزه د وژنې پریکړه وکړي.
زہرا
یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره ډېر اداري کار کوي. خو بیا هم ولې تر اوسه خزې خوندي نه دي او د یې حقوقو عملي کیږي نه او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پا پاکستان کے دا پخوانی امیر پرویز مشرف پا حکومت کے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وجنو پا قانون کے اصلاحات ہم شوی ہو او اس دا پا قانون کی او قتل لے. دا پخوا پسیر پا موجودہ وقت کے ہم خلق دا قانون استعمال کری او مجرم معاف کری. پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجنو مخنیوی لپارا دیر قوانین جوڑ شوی دی خو عملی کی گینا
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان کونړ ته. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر مازیګر د ماین چودنې له امله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. د کونړ امنیت قومندان وایي په سیمه کې جګړه هم شوې چې پکې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ جوړ لا وړېدلې ده. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړه کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکی ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وایي د خپل قومندان او نور دوه کسانو په وژنه غمجن دي.
دا ډېره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص د ټول کونړ اوسېدونکي په دې کار باندې ډېر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کلونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضع کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. قدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. ډېر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرست
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
ننګرهار کې پاتې کیږو. په فرهنګي چارو کې د ننګرهار د والي سلاکار او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري او ادبي خپرونو چلونکي محمد زبیر خاکسار د شنبې په شپه د ناسرګند وسلوالو لخوا ووجل شو. دروخت په جنازه کې پر دولتي چارواکو فرهنګیانو سربیره د هغه په سلګونو تنو مینهوالو ګډون کړی و. نور حال د جلال آباد نه د مشال لیلو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
د فرهنګي شخصیت، خبریال او د ادبي بندرونو سرلاري محمد زبیر حسرت جنازه د شنبې په ورځ مسبخین 2 بجې په جلال آباد ښار شیرزو لوبغالي کې ادا شوه چې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینهوالو پکې ګډون کړی و. دروخت د جنازې د ادا کولو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
د درد او د خفګان زیری چې نن موږ یو فرهنګي شخصیت په خپلو خلکو مین دغسې یو شخصیت له لاسه ورته. خاکسار شهادت یو لوی درد دی. شخصا ماته چې په دې لږ وخت کې ورسره زه آشنا شوم څنګه چې تخلص دی هماغسې خاکسار انسان.
د ننګرهار والی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار انیف اتمر د خواخوږی پیغامونه هم ولوستل. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون امیر انجینر زلمی په خپلو خبرو کې وویل چې دوی یو رښتینی او اقویون کې همکار للا سوار کړ.
دیش کاله موږ سره په راډیو ټلویزیون کې پاتې شوې ده. دوه ورځې مخکې چې ما سره ناستو ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولسته معرفي کوم او چې دا افغانستان خدای جوړ کړي او خپل مصنوعاتو نه استفاده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ارواښاد خاکسار د هر بندر مالګوا.
هر مجلس کې چې په خاکسار نو مجلس په بیمال کې تا تیر شپه هم موږ ناست یو مجلس هم لر او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار هم داسې لاړه پسې د ادب دی او مینوال په توګه ډیر دردولیم.
ارواښاد محمد زبیر خاکسار اوږده کلونه د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت تم لا تړلې وه. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري پروګرامونو په تولید کې فعاله ونډه اخیستې وه او د یو ژمن او فرهنګي شخصیت په توګه یې په ډیرو لویو غونډو کې د ویاندوی له لارې د سولې او امن پیغامونه ورکول. ارواخاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په نهه ویشتمه نیټه په سخرود ولسوالۍ کې له یوې میلمستیا نه کور ته په لاره و چې ناپیژاندو وسلوالو په ډزو وواژه او د جنوري په دیرشمه نیټه یې خاکي جسد په جلال آباد ښار مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د ځواکونو وتو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبرې روانې دي. په افغانستان کې د حکومت د څارنې یوې ادارې پرون په خپل راپور کې ویلي چې د یو کال مخکې پرتله دا وخت د افغانستان حالت ډیر خراب دی چې پکې وسلوال په مضبوطېدو او اقتصاد په کمزوري کېدو دي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دې هېواد د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپکو په افغانستان کې د بدامنۍ زیاتېدو ته په اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې قریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاسو ته د پرېوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هېواد په یو اویا فیصد برخه کنټرول لري. سوپکو کانګرس ته په خپل څلور میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دوی ښه د نور هر وخت پرتله دا مهال طالبان په ډېرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر، نړیوالو ځواکونو کې کمی، د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هېوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورسپانه کې راغلی دی حالاتو ته په کتو سره امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې مجبور شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هېواد کې پریږدي چې بیا به دغه شمېره 15500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په وسطه دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلوال ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاسټ ارنس د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د شاوخوا یو کال راهیسې په خپل هېواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي، خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هېواد دفاع وکړي. دوی له مرګ جوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکنه وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کورمه قبایلي سیمې ته په کورمه کې د فرقه د شخړو له وجې بې کوره شوي خلک وایي یو نیم کال وړاندې ورته د خپلو کورونو د بیا آبادکارۍ لپاره د بینک چیکونه نمبرې ورکړی شوی وي، خو پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د شلودان سیمې دغه متاثرین وایي د حکومتي چارواکو سره رابطې کړي او د بینک دفترونو ته ورغلي خو پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. په پېښور کې د مشال خبریال طارق ورکزی د دغو خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د شلاوزان تنګي یو شمېر متاثرین وایي پولیټیکل انتظامی ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چیکونو نمبرې لا دې لپاره ورکړې وي چې هغوی سره به په بیا آبادکارۍ کې مرسته کیږي، خو کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړې شوي. ماستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آبادکارۍ کې پولیټیکل انتظامی ورته د مرستې لپاره د چیک نمبرې په کال 2014 کې ورکړې وي. ګل عظیم دغه ستونزه داسې بیانوي:
دانه و یا یه سوزی که و یا بنوکره ملیشی که یا پامش که بو کنه خود برور ترد وای بویر اگلو اگوی نبی خلپی یا بیانه و خطوار چه بی وکر و تایه بشی در چک دیر که و در دستخات وکا تایی چه های چک نمبر ده سبا تشی ترسیدار روشی و ترسیدار نیشتا چک دیر که آما یو نیم کال پراش و اگوی نده بیر کرده ده چکی نده بیر کرده چک نمبر بیر کرده
ده. ماستر گل عظیم په خبره کم متاثرینو ته چې چیکونه ورکړی شوی وو هغوی سره مرسته شوې ده، خو چې چاته د چیکونو نمبرې ملاو شوي دي هغوی سره مرسته نه ده شوې.
کوم چارو ببوی کې نوله ده اشمات نه میږي هغه ته چوي شو چې ایمو چیکونه ته شو هغه یې چې تاسو چیکو ولا کې تو به سیکرټری تلور ده کله یې چې
سرکاری ریکارڈ تر مخه د کور مې په 250 کلو کې د فرقایز شخړو لامل شاوخوا 2500 کورونا په مکمل توګه تباه شوی او 1500 ته معمولی زیان رسیدلی دی. په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاری لپاره حکومت لخوا د 1 ارب 1.5 کروڑ روپو د اعلان وروسته د ړنګ شویو کورونو لپاره 3 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1.5 لک روپۍ د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي. د برا کور مې مرستیال پروټیکل ایجنټ نیک محمد مشال لوډیو ته وویل کوم کورنۍ ته چې د بینک د چیکونو نمبر یې ملاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی، هغوی د دوی سره رابطه وکړي. کورما کې تصدیق شوي 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو وروسته د بره او کوزي کورمې نه بېکوره شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اویدن کو ایکسپریس ٹریبیون وسپانا لکی پروفیسر حامد حسین چې د بادشاہ خان پر پہنتون په وسلوال برید کې ژوند له لاسه ورکړ، په اصلي مانو کې د بادشاہ خان د سپیجلی فکر د وارث په توګه نړۍ ته وپیژندل شو او نه یوازې پښتون قام بلکې ټول پاکستان به د هغه دغه قربانی تل یاد ساتي. د دغه لیک مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
په ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه کې علي نوبل احمد لیکي، د چارسدې پر بادشاہ خان پوهنتون په وسوال برید کې د پروفیسر حامد حسین مرګ یوه لویه خلا رامنځته کړې ده. لیکوال وایي هغه یو ځوان او تکړه استاد وو او دغلته د ارګانیک کیمستري یوازینی استاد وو. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د پروفیسر حامد حسین مرګ د پاکستان د ریاست ناکامي هم ښایي، ځکه چې هغه یو استاد وو، دغلته د تراګرو سره د مقابلې لپاره نه و تللی. د هغه مرګ د پاکستان لپاره یوه د شرم خبره هم ده چې په داسې حالات کې د خپل ولس په تحفظ کولو کې ناکام ښکاري. په دغه پوهنتون په هغه ورځ برید وشو چې کله د خان عبدالغفار خان د تلین د لمانځلو په مناسبت یوه مشاعره کیدونکې وه او په دغه کې د ګډون لپاره ګڼ خلک دغلته ورتلل. په پاکستان کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو څېړونکي په حکومت او امنیتي ادارو داسې تورونه لګوي چې ګنې دوی باید د تعلیمي ادارو تحفظ خوندي کړي او د یو سکول د امنیت ساتلو ذمهواري د استاد نه ده، بلکې حکومت ته د دې لپاره منصوبه بندی وکړي چې دغه کار به څنګه سرته رسوي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ګڼې داسې حملې وشوې چې په نړیواله کچه یې غندنه وشوه. په کوټه کې په هزارګانو بریدونه وشول او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې سره سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنې پېښې دوام لري چې پښتانه په سخت فکر او اندېښنو کې اچولي دي. لیکوال وایي که استادان لکه د پروفیسر حامد حسین غوندې په خپله د خپلو شاګردانو تحفظ ته راووزي، نو بیا د امنیتي ادارو کار څه دی؟ هغه کولی شو چې ځان یې پر دغه وخت یو طرف ته کړی وو او داسې ژوند بد شوی وو، خو هغه داسې ونه کړ او پر ځای د دې د وسلوالو مقابله وکړه. ورځپاڼه لیکي هغه په صحیح مانو کې د بادشاہ خان د سپیزلی فکر وارث وو او په رښتیاو کې یو اتل وو چې لکه د بادشاہ خان غوندې به تل تر تله یادونه تازه وي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبی 1500 فنکارانو ته هر میاشت دیرش زره روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پیښور کې د پختونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پختونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي او فنکاران له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کړې ده. بلخوا هنرمندان د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایلی دی. دغې غونډې ته د مشال لیډیو خبریال غلام غوث هم ورغلی او دا راپور برابر کړی.
تیر مازدیګر په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې اټسان باندې احسان نه دی، دا دی حق او هغه خپل حق ملو شو. زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت او ځای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګند کړو چې هغه خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دي اتنه میاشت لپاره، 1500 روپۍ میاش.
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیز رہسی مونگ د ڈیری زیاتی ترہ گرئی او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو خود امن دے سپیرانو یو اڑختہ د دې سخت حالاتو مقابله کړی ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای د ولس اصلي مخ ښودلی دی. د را روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلعه کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 10,000 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ارتست دی هغه خو نور کار نه دی نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میوزیک زده نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه بې وس دي بې دس دي نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي
ټول فنکاران خوشاله ځکه چې دا هر چا مطلب دی اروزی لگا خط طریقے سر روان نشو ځکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوی ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو ځلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د